السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي د طالبانو حکومت دوه افغان خبریالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدی له دوه ورځو زندان وروسته شنبه ناوخته خوشې کړل. دغه مرکز په یو بیان کې د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري آژانس د دغه دوه خبریالانو له خوشې کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د هغوی نیول ناقانونه وو او باید ازادي یې نه وای سلب شوې. احمد جواد رسولي د گردش اطلاعات آژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی هم د دغه آژانس مدیر مسؤول و. دوی پنجشنبه د طالبانو د استخباراتو چارواکو په کابل کې ورغوښتي وو او بیا یې بندیان کړي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په 2023 کال کې د خبریالانو د حقونو د نقض 1,88 پیښې شوې وې چې پکې 1,88 مورده د خبریالانو نیول شامل دي. د طالبانو حکومت په خپلې دوه کلنې واکمنۍ کې ګڼ خبریالان بندیان کړي او په دې سربېره یې څو سیمه ییزې راډیوګانې د هغه څه په خاطر چې دوی یې سرغړونې بولي تړلي. د راډیوګانو د تړلو په تر ټولو وروستي مورد کې طالب چارواکو تېره اونۍ په خوست کې د نن اف ام په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو دوه خبریالان او یو اداري کارمند نیولي او دفتر یې ورتړلی. راپور نوې د کانو د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نن نښتې شوې وې. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته د ګنجګل په ساحه کې د شنبې د ورځې په سهار پیل شو چې د غرمې تر 11 بجو یې دوام وکړ. د ځایي اوسیدونکو په وینا دواړو لور پر یو بل سپکې او درنې وسلې کارولې. په کونړ کې د طالبانو یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته ویلي نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورنډ کرښه د یوې نوې پوستې جوړولو پر سر شوې. تر اوسه هیڅ لوري په دې نښته کې د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په کونړ کې په چپه دره کې په وکور کې د باروتو د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي. د کونړ د په کونړ کې د طالبانو د بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ترنی کلي کې د سهار د 10 بجو خواته د باروتو د اور اخیستو او چاودو له امله دوه تنه وژل شول او نور ټپیان شول. د طالبانو په وینا له دې باروتو په سیمه کې د بیروجو د استخراج لپاره خلک استفاده کوي. ځینې امنیتي سرچینې په دې پیښه کې د دریو تنو د وژل دو خبر ورکړی. د ایران د استخباراتو وزارت د یو افغان عکس خپور کړی او ویلی دی چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیری مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوی. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. د په هغه برید تورنو چې د 2019 کال د نومبر په 2 په کابل پانتون کې وشو چې پکې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول. هغه وخت داعش خراسان د لید د حملې مسولیت ومانه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه دوکې کې د سکروپ یو کان کې د زارجن غاز له کابله د دوه افغانانو په شمول درې کان کیندونکو مړ شوي. د دوکې ضلع مرستیال کمشنر دوست محمد ناصر د جنوري پر شلمه ازادي راډیو ته وویل په مړو کې د نعمت الله او حیات الله په نوم دوه افغانان ورونه شامل دي. د هغه خبره یو بل وژل شوی کس زین الله نومیږي. د دغو مړو شوو افغانانو جسدونه بیرته افغانستان ته لیږل شوي. په کوټه کې د پاکستان د ډبرو سکرو د مزدورانو اتحادیې مشر سلطان لالا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي تیر 2023 کال هلته د بلوچستان د سکرو په کانو کې 150 پیښې شوې وې چې پکې 9 مزدوران مړه شوي. او د بی بی سی روسی څنګ او میډیا زونا رسنۍ د خبریالانو د څېړنې لمخې ویلي چې پر اوکراین د روسیې د برید لپاره لته روس الکتر لګ 2,200 اتیا روسی عسكر وژل شوی. د راپور لمخې د روسیې ځواکونو د تلفات په ډاله کې 3,350 افسران دي چې 309 لګ ډګرمنه او ډګروالي ورپورته رتبه لرلې. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د ایران د استخباراتو وزارت ویلی دی چې د محمد عادل عارف په نوم په یو افغان تبه پسې ګرځي چې د راپورونو په اساس د داعش خراسان څانګې غړی دی. عادل عارف چې په عادل پنچيري مشهور دی د کابل پوانتون د ابريد یو تر غنل کیږي په غبريد کې لکتر لګه 22 کسان وجل شي او په دې اړه د ريپورت مینس کې یو کارپوس سره مغې دی لیو
دا مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هیوادونو ته هم تللی دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د مرستو لپاره څه باندې 640 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دې اړه هم رپورټ لرو چې په خواله رسنیو کې افغانان څه لیکي او ولې لیکي.
دلته عموما نظریات یو رقم مثلا کې یو شهدا اول نه خمرېفي شو ټول خلک وایي چې دا خدای یا کبد مرېفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی.
د غزنی د کولالانو په اړه تاسو ته ریپورت لرو.
کولالان جمعهتونه شپږ جمعهتونه دي شپږ جمعهتونه دي شپږ کلی دي
دا شپږ کلی کې دا نور کلی کې خلک کولالي کوي
یا نه کوي. په یو پښتندوز کلی کې وو کولالي والته سنک جوړېدو زګان جوړېدو او وسلته نسته کسب سقوط کړی دی.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف په نوم د یو افغان تبع عکس خبر کړه ویل دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګه لمشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت ویل چې په دغه کس پسې ګرځي او له خلکو یوغتي چې د داعش خراسان څنګه د غړي په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت په وینا محمد عادل عارف د کابل پانتون په ډلیز بریټ کې هم خکیلو او دغه بریټ تراهو. په 2019 کال کې په نومبر کې په کابل پانتون باندې ډلیز بریډ شو چې پکې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټاپیان شول. هغه وخت د جمهوریت نظام په وخت باندې عادل پنچیرای د تروریستي بریډ او اختطاف په جرم په اعدام محکوم شوی و. دا د طالبانو له بیا راستنېدو سره له باګرام زندانه وتښتید او د راپورونو په اساس ایران ته اوخته ده. په دې اړه باندې ریپورت ته واکشه.
روسته له هغه چې د ایران په کرمان خار کې په شوی خونړی او چاودنو کې د داعش خراسان اتسانګي د لاسلرلو پاړه راپورونه خبره شول. تازه د ایران د استخباراتو وزارت له ایرانیانو غوښتي چې د داعش وسلواله ډلې د خراسان اتسانګي دی وغړی محمد عادل چې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تهران په لویدیز کې لیدل شوی په نیولو کې مرسته وکړي. د وزارت د کرمان د بریدونو په تړاو په دریم خبره کړي اعلامیه کې ویلي یاد کس چې په عادل پنشيري هم مشهور دی د کابل پوهنتون د برید تراهو. په اطلاع کې دا هم راغلی چې نو موړی له شاوخوا یو کال زندان تیرولو وروسته خوشی شوی او د وروستي راپورونو پر بنسټ اوس مهال د تهران لویدیزی برخې ته راغلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د عادل پنشيري وکس هم خبر کړي د هماغه کس ته چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د بریټ په تور ونیو او د افغانستان ستري محکمه د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په شد مجازات یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مهال د افغانستان ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خبره کړې و. په دې ویډیو کې نیول شوی کس خپل نوم محمد عادل یادوي او وایي چې په محمد عارش هم مشهور دی. په دې ویډیو کې نوموړی په کابل پوهنتون په بریټ کې خپل لاس لرل تاییدوي خو معلومه نه ده چې دغه اعتراف په کوم ډول حالاتو کې له هغې اخیستل شوی و. هغه مهال ملي ټلویزیون هم په یو خبر کې د محمد عادل عمر 24 کال یاد کړ او ویل چې د پنشیر اصلي اوسیدونکي دي چې د کابل په پولی چرخي کې اوسیږي. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدلو لامل د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشې شول. د امنیتي چارو پوه او د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي دا د معلوماتو لمخې د جمهوریت حکومت په وروستۍ کې واځي په باګرام زندان کې د داعش 400 غړي چې په اعدام محکوم بنديانو.
دا هغه لوی امنیتی ګواښ دی چې هم دننه په افغانستان کې دا وستیستي هم طالبان ګواښي هم افغانان ګواښي او په عیني ترتیب دغه مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هیوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
د امنیتي چارو بل په اساق اتمر بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په ګډه د دغه ترهګریزې ډلې پر ضد اقدامات وکړي کنه د ده په خبره وروسته به ګواښ لا پسې زیات شي.
دا یو جدي مسله ده چې باید حکومتونه او دولتونه په دغه برخه کې په مشترک همکاري سره دغه مبارزه پر مخ بوزي او نور ترګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د هوادونو نه د بل هواد پر ضد استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په شیمیشتو سیمو کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. د کابل یو شمیر خاریان وایي د نامنې وروستیو پیښو سخت ویرولي. د کابل د دشتي برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکې به په ځانګړو ځایونو خصوصا په ښوونځیو یا جوماتونو کې پیښې کېدې، خوست په موټرو سوپر مارکیټونو او عمومي سړکونو کې کېږي. د کابل وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او موږ چې له کوره وځو بیرته کور ته د ژوندي راتګ هیله نه لرو.
د دې خاري او بل اوسیدونکي ګل نبی وای د نامنې او پیخوې آن کاروبار زیانمن کړي دي.
کابل کې اخره کې د داعش له خوا بریدونه زیات شول او واقع چې موږ ډیر زیات وی ربل او ضرورت موږ ډیر زیات اندېښنې ورزیدلې. ولې چې موږ کاروباریان دوکان ته زو دوکانونه دي او 500 روپۍ خپل کورنۍ لپاره ګټو، نو کرختیا موږ دغه سوچ کو حسنه شي موږ دغه 500 روپۍ ګټ نه هم ورزیږو ځکه وطن حالات هم په دې رقم ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپیل او د وی مودې لپاره تر نسبی امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیستې. یو ونی وړاندې د رواني جنوري میاشتې په دریم شپږم او اتم نیټه د کابل په بیلابیلو سیمو کې درې چاودنې وشوې چې لامل یې لږ تر لږه لس کسان وژل شول او له ډیر شو ډیر ټپیان شول. په دې کې د دوو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څانګې ومنلو، هغه ډله چې له دې وړاندې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلې. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مه په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای په ایران او پاکستان کې لاوان کډوالو سره د مرستې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې په یادو دوه هیوادو کې افغان کډوال له ناوړې اقتصادي وضعیت زده کړو ته د نن لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای د افغانستان د گاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو ل 2024 څخه تر 2025 کلونو پورې ل 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې مېش د کوربا ټولونو 2.5 میلیونه وګړي سره 640 میلیونه ډالر مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې پر راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي دا دواړه هیوادونه اوس مهال 1.1 میلیون افغان کډوالو قربتوب کوي. د دغه راپور لمخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 15% خزي او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړي توګه افغان میرمنې او ماشومان خوونیزو روغتیایي او بشري خدماتو ته اړتیا لري او کوربا ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلی دا مهال په ایران کې 4.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې یو او یا سلنه خزي او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر وای یو شمیر کډوال په جن کارتونه لري او د زینو سرشمیرنه شوی، خو هغه به اسناد کډوال چې لا قاچاقي لارو ایران ته نه نوځي ل بیلابیل ستوندو سره مخ دي چې لډلې زده کړو روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي لکه مخ سره مخ دي. دغه سازمان ویلی هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. سیده چې د دوی لړلې د دوه کلونو څخه په ډیره موده کې د دوهم ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډواله شوی وای، سره له دې چې د ایران حکومت د یو شمیر کډوالو سرشمیرنه کړي خو بیا هم کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات زیادی وجود داره که
دو سه دو اقتصادی سنزو سر بیره چه موگی لرو دوی حتی ده بانکارت پرتا نانوائیانو ده پلیکا که دوده هم نور کوی یا دوی پخوارا لوڑا باید دوده پلوری بانکونا مونگتا لده عملا چه کدوالی و بانکی کارتونا نرکوی
تاکی برن بیچار آنون اینا بگیرن.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو سرتیری فواد چې اوس ایران ته د کار لپاره کډوال شوی د افغانستان په دغه لویدیز گاونډي هیواد کې د کډوالو لناوړه وضعیت شکایت کوي.
اصلا ارزش قائل نیستم.
هغوی موږ ته هیڅ ارزښت نه راکوي، هر ورځ متوهینوي او ترټي. شخصا زه چې څو ورځې وړاندې مې په کرچ کې کار کاوه او تیره شپه ایراني پولیسو ټول هغه افغان کډوال که اسناد لرل او کنه لرل ټول یې ونیول.
جمیل فیضی چې له یو کال راهیسې د پاکستان هیواد اسلام آباد ته تللې د خپل وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کډوال چې دلته دي ښه اقتصادي وضعیت نه لري، له ستونزو سره مخ دي، یوازینۍ مرسته چې له بهر څخه راځي تر کومه حده او څومره وخت په دوام وکړي.
نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او په زوره د ایستلو بهیر کم شوی، خو دوی هیله لري چې ملګري ملتونه او د کډوالۍ غوښتونکي هیوادونه د دوی د پناه غوښتنې کیسونو د څیړلو بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي او ایران هم هر اونۍ زرګونه بې اسناد افغان کډوال له دغه هیواد باسي. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته په میلیونونو افغانان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو، بیکارۍ، بېوزلۍ او د طالبانو د محدودیتونو له امله یادو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضايي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضايي ادارې جاکسا نن په سیمه ایز وخت 12 بجې شل د اعلان وکړ چې فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې او لزمکې سره یې تماس ټینګ شو. جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې.
د جاپان فضايي ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروی اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضايي بیړۍ کښېنوي. د نورو هیوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وي د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو، خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپاني ساینس پوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې اسانوي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکنه ژر ختم شي، خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استول روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي. دا روبوټ د یوې مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوي دي او که چیرته له کوم مانع سره مخامخ شي دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی وو چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولي شي، خو 2 ځله ناکامه شوی وو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. ولی یو موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول د بحث وړ شي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د یو شمېر افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډیره د ځان مطرح کولو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ډیری موضوعات پر ځای د دې چې په اړه پلټنه وشي هر څوک پرې له معلوماتو لرلو پرته تفسیر لیکي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
پر ټولنیزو رسنیو د زینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفی نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وای د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوجې ګرځي، خو په خبره یو شمیر افغان کاروونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقمي، مثلا که یو شهید اول نه خمرې فشو ټول خلک وای چې دا خدای یا بد مرې فشو ټول خلک وای چې دا بد دی، او دا غي یو وجه خدا کې دی شي د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کارونکي چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاری خپل ډیر د لیکلو او د نظر څرګندولو ورته نه لري، بیا چې هغه څول ولي زیاتره یا ماغه کاپی کوي پوسټ کوي یا ماغه په یو بل باندې باندې تکراری یا ماغه اړخ ته پام کیږي چې هغه بل چا مخ کې راس پړلې ده، داسې انتقادي فکر به کې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي، او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه لسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې لمنځ ځي، او د ټولنیز ثبات لمنځ تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په دغه حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدوي خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه زبیح الله فضلی وای کورنۍ او جګړو بے وزلی او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي رادیو ته ځین نور لاملونه داسې وشمیرل
ځین کسان د دې لپاره چې د خپل عقده خلاصې کی ځان تخلیه کی، نو دوی په بعض نشره او لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زمون د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي، دوی نه پیږي چې خپل احساسات څنګه مدیریت کوي او څنګه کنټرول کوي. نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې په ویلو باندې د هر ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تشکی او تخلیه کوي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي افراطي چلن او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکسپانډ چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټکنالوژي خودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخ ته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نمونو او ادرسونو کېږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي، خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نمونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. په غزنی کې د کولالانو سیمې اوسیدونکو وایي په دغه ځای کې اوس د کولالۍ کسب مخ په ورکېدو دی. په دې اړه باندې جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا دېرش کلن عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې. دی اوس د غزنی ښار لویدیځ لور ته په 15 کیلومترۍ واټن په کولالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړ فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کولالانو سیمه شپږ کلی دي چې ټولو خلکو به پکې کولالي کوله، خو اوس په کې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوخت دي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخشه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به د کلالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کلالان په سیمه کې کلالان تقریبا شپږ کلی دي او په شپږ کلی کې دا یو کلی احمدي کلی ده. ترنونه په دې کلی کې جوړیږي. تقریبا شپېته یا پنځوس استادان د ترنونو په دې کلی کې مصروف په ترنو کې دي. کلالان جوماتونه شپږ جوماتونه دي. شپږ جوماتونه دي، شپږ کلی دي.
دا شپږ کلی کې د نورو کلی کې هم خلک کلالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پښتندوز کلی کې وو کلالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو او اوس هلته نسته، کسب سقوط کړی ده.
عبدالواسی بیا د کلالانو د کلی یو بل کلال دی. دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوخت دی. عبدالواسی وایي په کلالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې ایښی دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کلالي پرېږدي. نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کلالۍ د پراختیا په برخه کې د یوه ګران مرسته کړې ده. دی زیاتوي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ اته بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر لس بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوې، ستړی کېږي نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅو دغه شی نه وباسي. دغه هلکان خو دا خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر لس بجې کار کوم، د شپې هم داسې نه برابرې.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو ترڅنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کلالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاتې دي. شاوخوا دولس کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کلالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
امی قسم است اگر دولت ما را حمایت کرد، امی قسم خدا پیش مبر، اگر نه که در قسم دیگه یافت میکنه.
دا پداسی حال که دا چی غزنه یا وقت کلالی تر سنگ دا پوستین گندنی، مسکری او نور و صنعت نو مرکز و خو وسپ که دورو که دو پا حال که دا طالبان و حکومت دا صنعت و سوداگری وزارت او بیا له همکارو موسسو څخه د مرستي او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادې راډیو ته وویل
د دې لپاره کار روان ده. مخکې شپږ کلنټه شهر زده د وزارت د تجارت وزیر راغلی و په غزنی کې. دوی وایي دوه پارکونه به دغه سي درې پارکونه صنعتي پارک او صنعتي پارکونه یو خپې پار چې سمندې په تخته کې به جوړ شي. نو د دوه سخره د پاره کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپې مصنوعي د پاره
دا کلالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کسب مخ په ورکېدو دی، ځکه چې د نه پاملرنې له امله ډیری کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله کلالان نورو هیوادونو ته په خوارۍ او مزدورۍ پسې کوچېدلې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مودغه سي پر وچېدو دي، مرور بلې خواته نسو تللی، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړي دي. پر دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه هم زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی دی. زما ژغ دی د ایرات د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایرات د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي، غریب خلک پښکستا، دغه نمایندګان یې ټوله دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي، دغه دې زموږ غږونه واوري چې د ایرات د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان یې ټوله داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانو ته کاټوي. نو هغه زموږ ژغ دی ورسېره د مسلو خلکو تر غوږه پوري.
خو عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پرغه